پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو رسنۍ غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو د درویش نو تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زاج ملاند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم د ازادي رادیو مجله خپرېږي، خو مخکې له ازادي رادیو مجلې نه خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی، او د ایران ولسمشر حسن روحاني د یو 3 ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړی مرستیال او د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس زاده رډیو ته وویل چې د پولیسو د دندې د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي او کشف او سیمه ییز کنټرول مدیران بدلیږي. ښاغلی احساس وویل چې د اصلاحاتو لړۍ به روانه وي.
خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کډری کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي د ښار د کابل ده، په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
د ښاغلي احساس په وینا نوي کسان د وړتیا له مخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نوو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني د کابل نوی امنیتي پلان وروسته لاغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې لسګونه ملکي افغانان مړه او ټپیان شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. هلو ټرست چې د برتانیا حکومت تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لسکرن فعالیت وروسته دا اعلان کړی دی. د موسسې ویلي چې د ماین پاکوونکو یې په هرات کې د ماینونو څه باندې 600 سیمې پاکې کړي، او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا 500 لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 350 ورځې لوبې کړي چې دوی افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې، او له هغې مخکې 2 لوبې دواړه افغانستان ګټلې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبې لړۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په ننګرهار کې تمرینتي کیمپ لا راچول شوی و، او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمرینتي لوبې او کیمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو 3 ورځنی سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لوی ډله ورسره ملګری و جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. په پام کې ده چې روحانی نن په حیدرآباد کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي، او بیا به له ولسمشر رامنات کوویند او صدراعظم نریندرا مودي سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ولاړ شي. تمه ده دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي، په 13 ډسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل، او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ اسیا سره یې د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 500 میلیون ډالر پورې لګښت وکړي. دا څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به په د پاکستان پر گوادر بندر شي چین پانګونه پکې کوي، د سیمې د هیوادونو اتکا کم کړي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تن روسي اتباع چې پوځي پرسونل نو خی تیرونه په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره پنخته کې وژل شوی. دا بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانه کې چې پرون خبره شوه غری پټونه چې وایي په دین خته کې لسکونه یا سلګونه روسي وګړي وژل شوی دي غلط معلومات وبل. روشرز خبری اشانس دین خطی پاړه د خبرو سرچینو له قوله لیکلی چې وای درې سو روسي وګړي چې د کرملین د یو ارتباطي پوځي شرکت لپاره کار کوي تیرونه په سوریه کې وژل شوی یا ټپیان دي. اجانس د روسي د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنگیالو سره نږدې وی بل سرچینې بیا د وژل شو روسيات به شمیر احتیاط نه خوډلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندا ماریا زاخاروا د دې هیواد لومړنی چارواکی و چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوریې په دیارالزور ښار کې په یوه پیښه کې د روسي وګړو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډیر لږ اغیز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پر یو شمیر شتمنو روسیات باو یو لړ نوي بندیزونه ولګول شي. دا روسیه صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د روسیه چلیری شپنوم ټلویزیونی چینل ته وویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوې فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانه ولی. میدویدف وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې د روسیه خلک خو پرېږده چې پر اقتصاد به هم د پام وړ اغیز ونه کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن میوچین د چهارشنبې په ورځ د سلام علي کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې د بد امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسي وګړو نوي بندیزونه اعلان کړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې ترې څو ریپورټونه او مرکې راخلو. پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دنیا عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوه. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په خپل استول شوی بیانیه کې د افراطیت د لمنځولو په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار کړی. په داسې حال کې چې دینی عالمانو هم په دې غونډه کې د افراطیت په وړاندې په فرهنګي مبارزه او د هم فکرۍ په ایجاد ټینګار وکړ. اجرایه رئیس دې غونډې ته وویل افغانستان له بنسټپالنې ډېر زیان لیدلی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنځمې ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو تر څو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیه کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریځ غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی عدالتی باشه بعد زمینه برای رشد
دی. وی په هر ځای کې چې بی عدالتی وي هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي. خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري. په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د هم فکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ ناسته د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هیوادونو د بربادۍ سبب شوې ده. دیني عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغې موضوع د مسلمانانو ترمنځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت تر څنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل میرشاد بیګ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یو پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټ پالنې سره بېزاري ښکاره کړي. دوی د بیلابیلو هیوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هیوادونو کې څو ناستې ترسره شوي خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوې او نه هم په افغانستان کې څو ثبات حاکم شوی دی. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې یې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دی نه کوي چې خلک خفه کوي او دوی له امله افراطیت ته مخه کوي.
یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه.
دی وایي یو شمېر د خپلو اهدافو په خاطر له افراطیت څخه استفاده کوي چې مونږ یې ردوو. مونږ اعتدال غواړو چې د خلکو د ارامۍ سبب ګرځي. له دې سره د ولسي جرګې یو غړی نعمت الله غفاري وایي د افراطیت په روان حالات کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او د 2 میلیارده انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کابل کې دینی عالمان چې د سیمې د هیوادونو څخه راټول شوي دي په داسې حال کې د افراطیت په وړاندې په مبارزې ټینګار کوي او په دې اړه د همفکرۍ په رامنځته کولو غږیږي چې وسلوالو طالبانو په یو نوي خبرې کړي لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی. آیا دوی په رښتیا خبرو ته حاضر دي؟ نوریاس نوری دا پختنه د مرکی په پایل کې د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا لمشر سید اکبر اغا څخه کړی ده.
امر ته طالبانو سره چې څو وړي زه په ځای لیدلې دي خبره مو سره کړی ده. د طالبانو یو غانه دا خبره ده چې صلح د خارجیانو په وتلو باندې افغانستان ته راتلای شي. البته خارجیان په افغانستان کې چدي هغه خپل واک لري او د افغانستان حکومت چدي عددي خبره ده. د افغانستان حکومت چدي هغه پر واک نه لري نو په دغه نسبت باندې موږ وایو چې خارجیانو سره خبره کړه تمامه شي د وتلو په باب باندې.
بله، تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سولې هڅې شوې دي یوه نتیجه چې تر اوسه د افغانستان حکومت البته په دې برخه کې هلو ځلو ورکړې هغه د حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار له ګوند سره او خپل له حکمتیار سره د سولې خبرې وې چې بالاخره د سولې د خبرو په نتیجه کې موافقه وشوه او راغلل. له هغې وروسته ډېره توجه د افغانستان خواته اړول کېږي، اکثرا په کنفرانسونو په غونډو کې په دې خبرې ټینګار کېږي چې د سولې خبرې باید د افغانستان حکومت مخته یوسي، یعنې د افغانانو په مشرۍ باید مخته یوړل شي. طالبانو موضوع هم در کړی ده. څه فکر کوي چې آیا په دغه لیک سره دوی غواړي چې په یو شکل د نړیوالو یا په تیره بیا د امریکا د خلکو عامه افکار د ځان په ګټه وڅرخوي چې موږ دغه د سولې ته حاضر یو خو ستاسو مشران خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې دلته څو شان تپات لري. ستالین حزب اسلامي موضوع د طالبانو موضوع په دې پرته لري چې طالبان په ملک کې ډېر حصہ په لاس کې لري او د اسلامي موضوع دا چې نه و. او دوهمه خبره دا پرکلری چې طالبان زما په فکر باندې د ملت اراده او د طالبانو خبره یوه ده. ملت اراده موږ ګورو په د ولایتو کې ګورو خلکو سره خبره کوو. د خلکو ټول نظر دا شدي چې خارجان دی وځي د افغانستان او دلته د نظام باندې خبره وشي او طالبان هم دا خبره.
مولوي صاحب، دغه مخکنی شرطونه چې مخکله مخکې چې طالبان مطرح کوي د افغانستان دغه واقعیتونو ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې کچېری دا ټول خارجان ووزی بیا به افغانستان امنیتي وضعیت لدی هم خراب نشي؟ موږ دا شی مخکې تجربه کړی دي.
دا دوی خبرې دي. یو دا شرط نه دی، دا د ملت اراده ده. ټول ملت څه غواړي؟ شرط هغه سړی د ځان لپاره یو شی غواړي. دا یو دوام د خارجانو وتل زما فکر باندې د طالبانو تر اوسه د شنه دی ویلي چې خارجان دې د مخه ووزي او بیا دې په افغانستان کې د سړي لپاره یا د جوړ لپاره مذاکرات شروع شي. طالبان مطلق دا خبره کړې ده خو هغه به ما چې د چا او چا ته پوښتنه کړې ده دوی وایي محل ویش چې د خارجانو د وتلو معلوم شي نو بیا دې وروسته مذاکرات شروع شي. دا طالبانو مخکې نظر داسې و چې خارجان دې د افغانستان نه ووزي بیا دې مذاکرات شروع شي. بیا وروسته د طالبانو نظر دې ته رالی چې محل ویش د خارجانو دې معلوم شي.
بله، مولوی صاحب، ولې په سرخلاصي ولې طالبان دغه په یو سرخلاصي لیک کې دغه موضوع مطرح کوي؟ ولې له هغه چینلونو سره چې په قطر کې د دفتر فعال دی امریکایي ډیپلوماتان هم زی و راځي دغه موضوع د چینلونو له لارې د پټو چینلونو له لارې نه مطرح کوي؟
زما فکر باندې دلته څو خبرې شته. هغه د قطر د دفتر سره به دوی ډېرې خبرې کړي وي. خارجانو طالبانو د خارجانو سره ډېرې خبرې کړي وي خو هغه د باندې راوتلې نه دي. دا به داسې کوي چې ملت افغانستان به هم دې ته هڅوي چې هغه هم د بارا پورت سی چې موږ دا جوړ غواړو سول غواړو طالب لاندې شین چراغ لګولې دي او دا مستعده وو او دا نور خارجي مملک هم په دې باندې خبر شي. نو زما فکر باندې دا پارک برادې د دې په مابین کې دا خپل شخصي نظر.
بله، او تاسو پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو اصلي ملاتړی دی د امریکا فشارونو ته په څه ډول ګوري؟ آیا فکر نه کوي چې هغه فشارونه چې واشنگټن پر اسلام آباد راوستي او اسلام آباد ښایي ځینې داسې کتونکي وایي چې ممکن پر طالبانو دا فشار راوستی وي چې تاسو هم نرمښت وښوئ؟
دلته د طالبانو ځینې شیان که سړی وګوري، واقعیت ته شدي هلته پاکستان کې ګزاره کوي، پاکستان تر تاثیر به یا ډېرې لاندې وي. خو زه دوی ویلی شم چې خپل ځان ته یو څه استقلال هم لري، ځکه چې پاکستان مړ وي نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي، او دا وینو چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دي خوښه. طالبان هلته ځان ته ادرس ګرځولی دي، خو کېدلی شي چې طالبان دي دا احتمال هم لري لکه ته چې وایې. خو زه دوی ویلی شم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري، په استقلالي ډول باندې هم کولی شي چې دا کار د دوی کړی وي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې د طالبانو په هغه وروستي وړاندیز یې نظر څرګندوه چې په یو پرانستي لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو په اړه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامون دپاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړي وو، دا پروسه فعلا څلورمه دوره یې وه، یا پروسه یې وه چې موږ عملا تطبیق کړه، چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعا ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې، نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرحه د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله، چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاستو چې د دې تاثیرات به په تماما آبادی کې ډیر مثبت وي.
د اوسنی پلان لمخې څومره چې تاسو په خپلو خبر پاڼو کې اعلان کړی دی، د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران، پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس دې امر سبقان استراتیجی په بنیاد باندې خاطر دې اصلاحات په چوکاټ دې کډری کې چې یو جز زموږ د پلان دې یا تر هغه امنیتي د ښار کابل ده، په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به ان شاء الله دوام لري. بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دا کار تطبیقیږي او ان شاء الله دې ته به انکشاف ورکو او دا به ادامه لري.
څونه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، لدین اورسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی وو هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط د کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت، میان مدت او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل پرې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شولو او دغه په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانې زون د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلسما د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله، او بعد دغې نه جلسما رئیس جمهور او د مسله وقوعو اعلی سر قمندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ثبات باندې موږ انشاءالله مطابق د طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوار ولایت نه موږ په مورد تعدید یاستو، د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحداتو د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکمه ورسره واوریده، په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د
د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د منګوټو قطار جوړ کړو لنډ بازار په ګذر لګو لنډ بازار
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خموګول د چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چي تغیر پیراغه په موضوعي لحاظ باندې
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټون کې نجیب منلی سره غېدلیو.
دا ایوارډ د سار د هوادونو د فرهنګي مرکز د خونه پیشنهاد شوې ده.
په زرپان کې به لنډ کیسه په وینو سور په سر لواوري
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لړکی گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د د اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوې نظم ران غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستوي اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستاني وایي دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملي د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټک بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بل ارخونه وکړي چې اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیر اونۍ زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې غانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي ننداري ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکو مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګری د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی بو چې پکې دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګری خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزيګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغه ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت د دې چې خپل ماینته د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینا در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فولکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې لګودرو براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې تر کار اخلي ورسره ټپی وای او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو قطا بازار په ګودر لګولا لنډه بازار په ګودر لګولا مست منګه پر وړه دے زلمې دل پر وړه دے علم لار نسی دے
بیا به منګی ته ګوتې نوړم مور می پرون له برګودر منې کړم منګای د پښتنې ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبود پاکو او یا خصاتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي
منګو چې سرا پد ګود ستوال کان چې په مال دل وی دون دل کمال کان چې په مال دل وی دون دل
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږ څخه خوند اخستې وي احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکو دی د منګی پاړه وای
بلې د موږ په سیمه کې په دوبی کې سیاوا وي ډیره ګرمي وي د دې پر سی او به سړی وساتل سي موږ منګی کې وبساتو او ل ګدرنه یا بمبینه په منګی کې وګراوډم منګای هم د سیو خاصیت لري سمره سي ډیر وبب کې وساتل سي وګمره وب ډیر سړی وي موږ هم د شپې سي وب منګای ډک نو تر سره پرې وب ډیر سړی وي
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي څخه کار اخلي
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خپل رنگونه ولري نو انجونه همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت غوړي چې منګي نسبت نور انجونه ته خپل رنگ ولري او دا د منګي دوت هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سمو خو هیڅ انجونه منګي نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګودر ته نه ځي خو خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونی سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخسل ګودر ته بلاړې او به پر وړلې
فرید په خواب خپل کلی کې د منګي وبڅخلی خو په خار کې تری وس کار نه اخلي دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخي او خوږی وي
دغه منګوي نه چې کله ګټه خسل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاودوي د سړو او بول لپاره د دغه منګوي نه ګټه کسل کیږي دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوخه کې چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې او بو شندر شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره او بول ځان سره ساتي او دغه او بو همداسه سړی پاتې کیږي
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مینان وای ما د ګودر په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد شازغم وای چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو لګو اکثر مخ دی
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي اصلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګودر وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشری وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي ځکه خو د مالي موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي
چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستی بڼه ټاکل کیږي په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونه مسالې وکړ کې چې نو لسنځو ډکه مسله ده د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونه په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پچاز مون سره غږیدلی یو
هنر جاج.
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، یو دویم برخه دیوانی ادب دی. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دو کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاچېږي، څېړونکي یا محقق پاچېږي، ده ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګه سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصرا، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړی، دا نوم تا نه ده ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې اروزي جوړښت لږ فرق دی، هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده،
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیده خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبيب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده به تشته ویلي. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیاتو نوم تر اغلی ده، موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبيب برخښته، یا د امدا دوایا غوري زدا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولې. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینې ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول استایل وي، شروع په استایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بیل شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل تن رامنځته شو. یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره ما مطالعه کړی ده، ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړي. دغه قصائد په نامه باندې څه شی ویل شوی دی؟ دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
د تمون په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویل راځي چې دې ته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځي دې ته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي صحیح؟ دا 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 کوم دغه معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي. صحیح؟ غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو 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 دوره وهلې ده، هماغه د یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه، چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ او ما په کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغه یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی، بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسو دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموړي خاط څه چې د اغېزې نه راغلي موږ ته کنه، څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوند وهلی دی، دا یې ګډوډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی، صحیح؟ ځینې شیان دي چې نوموړي نه لري، ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښي هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد کار دی.
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره، زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی، عروضي جوړښت معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بیل د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي، په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښی لنډۍ ښی، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښی لنډۍ په دې ور پېژنې، په دې خو نه ور پېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نشي. اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پیژندلې هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي، بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی میشه دلته دی، دغسې سړی تبادله کړي او هغې یوې نتیجې ته ورسي، نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ، او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال، شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د دریمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړئ.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ آسیا نیولې تر جنوبي آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې مونږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول وو؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځور کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرمو چې څوک ورته نوماند وو او تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوانه ورکی.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړیو کنه؟ یوازې تاسو په کارونو باندې چې هغوی په خوا پر خبرو تاسو یې وارد درک
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي او هغوی په خبرې کړي
له خبرو وروسته تاسو یې وارد درک. لدغه وارد ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وی چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ چې هر کال یو ورکول کیږي یو نفر ته. دغه محفل چې ورغلوم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړ شو او په هغه ورځ سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې. محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول د لحاظه دا غوښته لازم واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوم چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپل د سوبوله چې د نړۍ په سطح د نړۍ د دریمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه په دغه په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شی به خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپانې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانا پوینو سور پسرلی. ماشومان په باغ کې لوبې کولې، کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو.
ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وی ادی دې درنه جار شي، دا چا؟ دا حمید. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بی واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولی ادی هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه؟ سور سرې ادی ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچۍ اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو اورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو. خو چې شنه شو، داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تراغلی تقریبا سل کاله د تر اثر وروسته دی. او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کروړ وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسې حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو عماو څخه سمه وکړه او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصر یې په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه یې د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجري قدسي کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لون سو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدل. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړولې دي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده، لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومېده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه وو. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر وو، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې در هم ستایل دي او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پی ژوندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وای، دا وینا د رښتیا نه یې لري ختونه. که بی وزله ووایي رښتیا خبره، که بی وزله ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سونی دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدل نه دی، چې په سور سر نوی خود غریب، ما غریب سړی او خیار لیدل. هر ونا خپل خپلا میوه نیسی، په نارنج کې مې انار لیدلې نه دی. مالدار
سر لری ما مالدار ایماندار لیدل نه دے هر سڑے د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے ز رحمان د محمد د در خاطرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری روانی او راتلونکو صحنی په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړی.
ریشمین خیال
پدی خاور کی مین یو گناہگار دے پدی خاور کی مین یو گناہگار دے حل تمین پس پہ چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورک دی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی دلته اوسم جړاګانې پټې کیږي هلته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي هلته مینه ده او مینه پالل کیږي دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی هلته ژوند د هر چا خپل اراده د دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دلته وسم جړاګانې غلی کی هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څکیږي جانان ته خفای ز خفای ملتان یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای زه خفای ملتانه یم لری زل تاو تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته او راخته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کی ورک هلته مینه دا بس مینه خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې شک په بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدایه
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودې وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش، یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا.